کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لښکری ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرزالعمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرزالعمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډول لښکری ټوپکو د ګرځولو، لرلو او د واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اولسو مادو کې تدوین شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همداراز د دې وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش، فاردولو او ترانزیت یوازینی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوو زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ احمد زی پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پته شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو څخه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلورو ورځو کې به له 20 زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې و سړی د عراق سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د سه کلام د لوی جمعه په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته ور اچولی دا شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهور ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یکشنبه په پام کې ده د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسیې سرتیرو په پریښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. برنو اوریدونکو راپورونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول واپورې چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د توغندیو، حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او ډیر مالی زیانونه اوښتي. په رواني اوسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسولو ادارو لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې دا اټکل د هایډرو میتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړي توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په 14 هم دې ته ورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د آمو سیندیزه حوزه هم پکې شامله وه. سیلابونه او د اوبو د سطحې لوړېدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له 8 تر 11 نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو 9 کسان وژلي، 9 تنه نور یې ټپیان کړي او له 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندینیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلی شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روانې زمري میاشتې تر درېیمې نیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغېزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو له کبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي؟
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب یې هم زیات وي، ځکه چونه سرعت یې دو هغه وي زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي یا کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبانو لپاره دا آسان کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولی شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان لپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی اداره او همدارز مرستندوی مؤسسه نړیوال مرستندوی مؤسسه په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کاروندو د خپل څاروي د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعیا مخکې شي، موږ ایواکویشن وکړو چې په دو کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم اوړي. کورونه اکثرا مځکې چې دي هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغوی لپاره مشکل دی. خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داسې حالاتو کې چې مخکې دې نه چې پیښه تر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په طول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پوښتنه وکړي ته کومو ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحې دې دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلي دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلي دي هغه سره په تلیفون باندې خبر کړي چې تاسې سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوی ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنی هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحونه د واورې د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري. نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د اقلیمي چارو متخصص وحید الله صادقی و چې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. دا مرکز په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. د دې مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلی دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي.
فرهنګیان سندرغاړي او ښځې د تیرو دوو کلو راهیسې د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شو. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېرې ښې دندې درلودې، ډېر ښه عاید یې درلوده، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کېږي او هماغه انرژي او مسلک چې یې درلود نورو ته انتقال کوي او له هغوی یې زده کوي.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنیو ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلې هم توانی دلی هغه ماشومان چې خونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
موږ کودکو ته نظر ګرځیم، کورسای
کم ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. د دې ترڅنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځي او ټولنه شي. موږ وړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي رادیو ته وویل له دې کار مخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
زده لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښي احساس کوم چې په ګډوالی کې د افغانو مېرمنو په چوپړ کې هم ټول دغه حال چې لري وکولای شي موسي او پرستان بسیا شي
به خود خانواده خاطر کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز یو زده کوونکی مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفاده سره کولی شي یو کسب زده کړي.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع دستي
مختلفي صنایع په برخه کې زده کړې وینو. که شیان زده کوو غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکی یم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
فاطمه د یو ښوونځي زده کوونکی ازادي رادیو ته وویل
د کورس انګلیسي و قران شریف مرکز فرهنګي درس میخوانم. مو اسناد
د فرهنګي مرکز په قران کریم او انګلیسي برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو، د همدې له امله موږ په پاکستاني ښوونځیو کې نه پرېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي.
مضمون مکتب دیګرام برای ما جوړ کړه.
دغه مرکز مسولین د هم وای چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالي شوې دي چې وایي له بېلابېلو ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي، چې له دې امله وخت په وخت پولیسو لخوا ځارول کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسیې د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوي او ډیر مالی زیانونه اوښتي دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ تایید کړی چې ځواکونه یې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمې والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي، د روسیې د پوځ توغندوی حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوې جړ شوي او یا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د روسیې د پوځ د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو زیرمه په نښه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراینی وی بي پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې د مهماتو یا وزیرمه الوزولې ده چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتره شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځنډید. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې 14 په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له 14 رئیسی پیل شوی پرون هم دوام وکړ او په دې ترڅ کې په اودیسی سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځه ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پانا لیکلی دی چې د اودیسی د یو کرنیز شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې 100 ټنه نخود او 100 ټنه اوربشې له منځه تللي او 2 کسان په یو 14 کې ټپیان شوي دي.
د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د څخلو پاک او بونه لري او لسین خړونو چینو او نورو ځایونو اوبه د ښوونځي اوس د کوونکي راوړي چې په وینا یې ډیری وخت له ښوونځي او درس ویلو پاتې کیږي. د شلتن لیسې ښوونکي هم وایي د اوبو راوړلو له امله یې له ډېرو اوس د کوونکو 2 ساعته درسونه تیر وي. چارواکي بیا وایي شلتن کې به ډېر ژر د یونیسف په همکارۍ د څخلو پاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د سیند خوا کې پرته ده اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یادې ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي. 2 درسي ساعتونه په پوره کېدو دي خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هرې زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یوه خبره ده چې اوبه ترې لرې دي او کور ته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسی ښوونکي ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره یې په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کاري د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسې مدیر دی وایي که په سیمه کې خلکو ته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوي چمتو شي زده کوونکي به یې له کړاوونو خلاص شي. هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي. له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې دی ورته هواره کړي. قومی مشر حاجی احمد جان:
پاک اوبو مشکلات رسونه ډېر زیات دي. یو خو دا کنال سیم چې دي اوبو سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناولي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمه چې د غرونو اوبه وي هغه وجې شوي دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا مارد اسلامي نه غواړو چې زموږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش بقو کارونه موږ ته وکړي. ویان وکړي چې د ولسونو د
په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا شپږو زرو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړې او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا یې چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمسرحمان سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سلطان پلر کلی کې پروژه خلاصه شوې ده، فقط افتتاحي پاتې ده. سلطان لر کلی به دغه نه برهمنی بله پروژه د سلطان په بر کلی کې مونږ یو تدبیر لرو. چا ته مر کلی ده چې په هغه باندې نږدې ورځو کې کار شروع کړو. د کویانو دپاره نوره مونږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تېروي چې د هېواد د پلازمینې په ګډون په ډېرو زیاتو سیمو کې ډېری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
اوس هم د صفت الله د ژوند کیسه چې له مستریتوب څخه یې پیل کړی و او موټر پلوري، ورپسې به ستاسې له پیغامونو.
څوک جیپ موټر اخلي، څوک ټیپ موټر اخلي، څوک پرمیانه موټر اخلي، موږ دغه څار رقم موټر لرو.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډېر جنجالي بریښېده.
موټرو کار نه
صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو رګونه زیاتر خلک دلته موږ ته چې مثال د خبره ماته یو موټر ماتوي دسې یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوم د خپل بچو سره مړې موسي دس $1,200 $800 $1,200 دسې موټر ورته.
خو د صفت الله په خبره د بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتي شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره یې د ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله د یو موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه داسې کوي. صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
azadiradio.com ستاسو لا پیغامونو السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته همدا پیغام پرېږدم. د ازادي اورېدونکو قدرمن کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه، نیکې احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپله یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصلینو ژوند ډېر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین، د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله 300-300 زده کوونکو به پکښې ژوند کوي، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ وه. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټول د شخصي جوبه ده، برق نسته، اوبه نسته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نسته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي وتاکو کې اوسېږو، ډېره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته، د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته.